مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی ما په دې غړی کې ساسي کوربه يم. په دې غړی کې له غرمې له 12 تر 2 بجې پورې تاسو بلا بیل رپورټونه لرو. تازه تازه رپورټونه مو درته راوړي دي. همدارز موږ به تاسو خبرونه هم وړاندې کوو. په دې غړی کې هغه به تاسو عبدالحی کاکړ وای او تاسو دا هم وایو چې مطبوعاتي کتنې هم د دې غړی برخه دي او مرکې هم شته. په دې غړی کې فاول بالا عبدالحی کاکړ څخه د دې وخت خبرونه وو. خبر پښتونخوا گورنر مشرف سروری حکومت په پالیسی کې د جمهوري سیاسي نظام مخې ته راوړلو کار پیل کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو چارواکي ویلي وسوالو نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان دوه کارکوونکي وژلي دي. د جاپان او ورځپاڼې ټوکیو شنبن د نن ورځې یو رپورټ وایي شمالي کوریا د اپریل په میاشت کې د ټغولو لپاره راکټ ته د سون د موادو اچول پیل کړی. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت په قبایلی سیمو کې د یو جمهوریت سیاسي نظام مخې ته په راوړلو کار پیل کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د شهید بنظیر بوټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړې شوې غونډې ته گورنر وویل چې په قبایلی سیمو کې د بلتیادي نظام د متعارفه کولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. د غونډې وروسته نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له نورو اړوند غاړو سره یوې موافقې ته د رسیدو وروسته به قبایلو ته یو زیری ورکړي.
اصولی طور پر ہم چاہتے ہیں
پا اصولی تو گا مونگا غواڑو چھ پا قبائلی سیمو کی یو داسی جمہوری نظام ہوئی چھ دہاگے دلاری قبائل خپل اقتصادی سیاسی او ٹولنیزو حالاتو کی خوالے راولی او پدے باندی کار روان دے او چھ کلا ہم پدے لڑکی مونگ یو جوڑاڑی تا ورسیدو نتاسی تا بیا زیر درکڑو.
ہم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے.
گورنر مسعود کوثر په غونډه کې ګډون لرونکو قبایلی مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې په لوی لوی هوټلونو په گورنر هاوس او نورو دفترونو کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو شکلی شکلی خبرې کوي خو په قبایلی سیمو کې عملاً دغه اصلاحات نه تر سترګو کېږي. د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو یو چارواکی رستم خان وایي وسلوالو نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهڼې د سازمان دوه کارکوونکي وژلي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي په وژل سوو کې یو د ګاډي ډرایور او بل یې کارکوونکی وو. د رپورټونو له مخې یو بل کارکوونکی ټپي سوی هم دی. هم د بلوچستان د کوټ په ښار کې پر موټر سایکل سپارو وسلوالو په ګاډي برید کړی چې په نتیجه کې څلور شیګان وژل سوي دي چې دا په ظاهره یو فرقیزه برید ښکاري. د پاکستان د کراچی په ښار کې د عوامي نیشنل ګوند یو ځای مشر د وژل کېدو پر ضد د نوموړي ګوند د ویر د اعلان وروسته نن د ښار په لویه برخه کې ورځنۍ چارې پر ټپي ولاړې دي. د خرابو حالاتو له وجې د ترانسپورټرانو اتحادیې لخوا د ګاډو نه چلولو د فیصلې وروسته نن په ښار کې ټول ترانسپورټ پر ځای ولاړ دی. د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټر پیر ریاض ګل مشال ریډو ته ویلي چې د چهارشنبه پر ورځ د دوی پر ځای مشرانو هغه وخت ډزې وسوې کله چې دوی په ګاډي کې روان وو. د مشال د خبریال په وینا د دې پېښې په کراچی کې درې نور کسان وژل شوي او 12 ټپيان دي. د پاریدونکو خلکو لخوا ګاډو ته اوره مهچول شوی دی. په کراچی کې د متحده کومېمنت د غړو د وژنې وروسته د تشدد لړۍ پیل شوی چې پکې تر اوسه 11 کسان مړه او یو شمېر ټپيان دي. د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جیمز ان میټس په او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو امریکایي کمانډان جان ایلن د پاکستاني فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې دي. پر سراله چک پوسټ د بریدو سره د لومړی ځل دی چې د پاکستان او امریکا لوړ پوړي پوځي مشران له یو بل سره ویني. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ویاند د لیدنه کاته په مارک سټرو مشال ریډیو ته د لیدو کتو په اړه وویل.
د امریکې د سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جیمز میټس او افغانستان کې د ایساف مشر جنرل جان ایلن تیر ماښام د پاکستانی پوز د مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی فوزی مشرواله سره ملاقاتونه وکړه. د ملاقاتونو کې د سکیورټي صورتحال نصربیرا سرحدي رابطې مضبوطولو په چارو غور شو. جنرل جیمز میټس ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان پوز د کردار ستاینه وکړه او وی ویل چې د سیمې امنیت کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی او امریکا پاکستان سراخ پل دفاعی تعلقات نور مضبوطول غواړي.
مارک سترو تر دې ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم د جنوبی کوریا په پلازمېنه سول کې یو سره لیدلی وو. د افغانستان د سینټ مشر فضل هادی مستمیار د رواني اونۍ په پایل کې په دوشنبه کې د سوي سیمه ییزې غونډې پر موقع د ایراني ولسمشر محمود احمدینژاد پر وینا خواشینی څرګنده کړې. مستمیار تور ولګولې چې د احمدینژاد لخوا ځان د افغانستان د استازي په توګه د ښودلو هڅه د افغانستان په کورنۍ چارو کې بربند مداخله ده. د دوشنبه پر ورځ په دوشنبه کې احمدینژاد ویلي چې په افغانستان کې ټولې بدیانې هلته د نیټو په تیره بیا د امریکایي ځواکونو له شتون څخه راپیدا شوې دي. د رواني میاشتې په پیل کې خپله مستمیار د افغانستان د ټولو ستونزو تور په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون له وجې وبلل. د ولسمشر حامد کرزي ویاند امل فیزي مشال ریډیو ته ویلي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د ایران او امریکا د شخړې لپاره د جنگ میدان جوړېدل نه غواړي. د جاپان ورځپاڼې ټوکیو شمبن د نن ورځې یو رپورټ وایي شمالي کوریا د اپریل په میاشت کې د توغول لپاره راکټ ته د سون د موادو اچول پیل کړی دي. ځینې هیوادونه دې ته د میزایل د ازموینې په سترګه ګوري چې دا د ملګرو ملتونو د هغو قراردادونو څخه سرغړونه ده چې پر پیانګ یانګ د بلیسټیک میزایلو د ازموینو بندیز لګوي. د جاپان ورځپاڼه وایي د راکټ د توغولو وخت رانږدې شوی چې نیټه به د اپریل 12 یا 13 وي. ټوکیو شمبن په شمالي کوریا کې حکومت ته ورنږدې یوې سرچینې له خولې وایي په راکټ کې د مایع حالت ایندن اچول سوي دي. پیانګ یانګ وایي چې راکټ به توغوي چې مقصد یې سیاره مدار ته رسول دي. مغربي او د شمالي کوریا ګاونډي ایشیایي هیوادونه دا د دې هیواد د اوږدې فاصلې د یو داسې میزایل د جوړولې هڅه بولي چې د جوهري سرګلولو د وړلو صلاحیت لري. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس وایي شمالي کوریا د راکټ د توغولو په دستوره کې د ګډون لپاره بهرني څارونکو ته بلنه ورکړې ده. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړ. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت وایند د پاکستانی او امریکایي پوځي مشرانو بیګا مقام کړو ملاقاتونو په اړه وایي
دې ملاقاتونو کې د سیکیورټي صورتحال نسربیرا سرحدي رابطې مضبوطولو په چارو غور وشو.
ناټو ته له څلورو میاشتو راهیسې بندې لارې د سامان وړونکو ګاډو پر چلوونکو خرابه اغیزه کړې. د مومندو په سمنات کې د جنکو یوازنی پرایمری سکول له څلورو کلونو راهیسې بند دی. یوه ماشومه وایي
مونږ د سکول بند دی کوز دا کله به مونږ اوس د یک سبق ویل.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د امریکې د مرکزی قماندی یا سنټرل کمانډ مشر جنرل جیمز میټس او افغانستان کې د ناټو قماندان جنرل جان ایلن تیر ماښام د پاکستانی پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی سره په ملاقات کې د ناټو د سپلای د بحالولو او د سرحدي رابطو مضبوطولو په شمول په نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې کړې. احمد الله په رپورټ لري.
د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه ملاقات کې اشفاق پرویز کیانی امریکایي فوج په مشرانو واضح کړه چې دواړو ملکونو ترمنځ فوجي تعلقات د خپل منځي احترام او خود مختاری په بنیاد مخکې بوتلل غواړو. په سلاله چک پوسټ حمله د پاکستان په خود مختاری حمله وه او په دې حقله د امریکې تحقیقات د اطمینان وړ نه دي. واقعیا کې ککړ کسانو خلاف د کاروایی وکړی شي او راتلونکي کې دا قسمه واقعو د مخنیوي لپاره دي هم کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ناټو سپلای بحالۍ په حقله د اشفاق پرویز کیانی وینا وه چې په دې حقله به حتمی فیصلہ پارلمان کوي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت خانه ترجمان مارک سٹرو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
د امریکای د سنټرل کمانډ کمانډر جنرل جیمز میټس او افغانستان کې د ایساف مشر جنرل جان ایلن تیر ماښام د پاکستانی پوز د مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی فوجي مشرواله سره ملاقاتونه وکړه. دې ملاقاتونو کې د سیکیورټي صورتحال نسربیرا سرحدي رابطې مضبوطولو په چارو غور وشو. جنرل جیمز میټس ترهګرې خلاف جنگ کې د پاکستان پوز د کردار ستاینه وکړه او ویل چې د سیمې امنیت کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی او امریکا پاکستان سره خپل دفاعي تعلقات نور مضبوطول غواړي.
د دفاعي چارو کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر د امریکای او پاکستان فوزي مشورې ترمنځ شوی ملاقاتونو په حق لوایي چې موجوده وخت کې دا ملاقاتونه ډیر د اهمیت وړ دي.
دا ډیر اهم ملاقاتونه دي. وزیر اعظم ملاقات شو د پرزیدنت اوباما سره. مین مسله د امریکای دا ده چې د سپلای نه خلاصو شي او تعلقات معمول باندې راشي. اوس پکې پارلیمنت ته مسله لاړه ده او پارلیمنت کې چې اوپن ډیبیټ یې ما نه د خیال چې دا سيزونه او پاس شي. نو دا آرمی ته ځکه لاړو چې آرمی خپل انفلوئنس استعمال کړي دا قرارداد دې پاس شي.
د یوې پوښتنې په جواب کې خالد منیر وایي چې فوز به دا کوشش وي چې پارلمان د لارې ناټو سپلای بحاله کړي.
کال یو نیم کې آرمی بالکل کوئی تکو نه ده راړه. دا هر څه به آرمی کولو کنه. دا خو مخکې نیزل پکې پارلیمنټ راوستو. نو آرمی انفلوئنس آف کورس تا دا چې کمیټې کې نولی وه. هغه کې چیف آف آرمی سټاف هم ناستو. چیف آف ایئر سټاف هم دی ټول ورته بریفنګ ورکړی. او بل وزیر خزانه ورته بریفنګ ورکړی که خلاو مو نه کو امریکې راته امداد بند کو. نو دا موږ د اکنامک پوزیشن رو ډېر مصیبت پر راته جوړ شي.
یاد دی وی چې د تیر کال په 26 نومبر په سلاله چک پوسټ د ناټو فضائي حمله وروسته د دوه ملکونو د فوزي مشورولې ترمنځ دا ډومبه ملاقات دی. د نوړاندې د جنرال جیمز میټس او اشفاق پرویز کیانی ترمنځ ملاقات په 26 نومبر 2011 کې په پینډی کې شوی و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو په افغانستان کې بهرنیو پوځیانو ته د ناټو سامانړون کې لار په پاکستان کې څلور میاشتو راهیسې تړلې پاتې ده. د دغه کاروبار سره تړلي خلک وایي چې ډېرې ستونزې لري او حکومت ته پکار دی چې دغه مسله زر تر زره حل کړي. په دې اړه خالد خان رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د آل ټینکرز اتحادیه صدر ناصر علي په وینا دوی د سلاله چک پوسټ په خروستو په خپل خوخه ناټو ځواکونو ته سامان وړل بند کړیو. خو اوس سرور میاشتو وروسته هم حکومت دوی ته هیڅ متبادل روزګار ور نکلو او په زرګونو گاډو او درې دو وروسته په لکونو خلک بے روزګار شوي دي. پیخور کے دا انگریزی اور اسپانی سینئر رپورٹر ریاض داوزے وائی کی یو خواہ ہر سیاسی گند اور مذہبی ڈلے دا ناٹو سپلائی پزے کول مخالفت کوي. خو سوک هم دے تنگوری چی دا دے پا وجہ با دا زرگون پختنو روزگار بحال شي.
دی وخت کې ترانسپورت ته کوم نقصان نه هغه ګورو پوره دا هر ټرک سره چې کوم 15 تنه خو خامخې یو لوی ټرالر سره هغه ټول بیروزګار دي. او دا تاسو ته وایم چې دې ټرالرو تعداد په سونو کې نه دی، دا په زرګونو کې دی. کاغه تاسو د چمن لارې ترانزیت ګوري هم پښتانه کوي، او کاغه تاسو د تورخم لارې ترانزیت ګوري نو هغه هم پښتانه کوي.
د آیل ټینکر اتحادیه مشر ناصر علي وایي ناټو سپلای د بندیز په وجه نه صرف د ګاډو مالکان او ډریوران بے روزگار شوی دی، بلکې دې سره تړلي نور کارونه لکه د هوټل پېټرول پمپ او د اډو ټیکداران هم اغیزمن شوی دی.
روزگار هم خراب دی او د پمپونو روزگار هم بيخي ولاړ دی. لکه ډیزل چې کم دی نو پمپونو والا مل روزگار خراب دی. دې سره مطلب دې په دې تازو والا کاروبار کې فرق راغلی. دې سره بلا کس مخالک تړلي دي. دې سره مطلب دی چې کلندر ډریور نه علاوه هم ډېرې تاکي تدکیری چې هغه وسره مخامخ سره فرق پاګي باندې پریوتی.
ریاض داوزی وایي چې پښتانه د مدوراسي د ترانسپورت او هوټل روزګار کوي او حکومت له پکار دي چې دوی دغه روزګارونه نه صرف افغانستان ته بلکې د وستي ایشیا نور هیوادونو ته هم وغځوي.
اوس دا سپلای چې دا پښتنو هغه ترانسپورتران چې دا غي تعلق د هغه لکونه دي او هغه کې د تعلیم دار رجحان دی چې بل څه کار کول یې نشي. بینه په 45 لک روپۍ هر کار کېږي خدای په ټریلر والی او د ترانسپورت بزنس پې کوي. تاسو د ترانسپورت لپاره که سهولتونه پیدا شي نو دا پښتانه د دې ترانسپورت د وجې نه په دې ټول ریجن کې په دې ټوله علاقه کې یو ماشی طاقت چې دی حاصلولی شي.
د ویلو وړ ده چې ممن ایجنسی کې د سلاله چک پوسټ باندې د امریکای هلیکاپټرو برید نه وروسته پاکستان د تورخم او د چمن د لارې افغانستان ته د ناټو سپلای بند کړی ده. او اوس چې د پارلیمان د لارې دغه سپلای په ځای کولو هڅې کیږي نو ځینې سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو دغه ګواښونه ورکړي دي. کچره ناټو سپلای بحال شوه نو دوی باید د ولس په زور بندوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا شپږ سوه یویشت،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي چې په قبایلي سیمو کې په یو جمهوری نظام جوړولو مشاورت روان دی، او هم په دې لړ کې قبایلي سیمو ته سیاسي حلې ځلې غځولی شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلي دي چې موجوده حکومت واړي چې د قبایلي سیمو لپاره یو جمهوری سیاسي نظام جوړ کړي شي چې د هغې د لارې قبایل د دې جوګه کړي شي چې په خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو کې خواله راولي، او هم په دې لړ کې موجوده حکومت په افسیار کې هغه ترامیم کړي دي کوم چې په تیرو څلور شپېته کالو کې یو حکومت هم نه و کړي. د خیبر پختونخوا د گورنر دا سرګندونی په پیښور کې په اف سی آر باندې د یوې سروې رپورت په حواله په یو دستور کې مخې ته راغلی دی چې پکې قبایلي مشرانو او د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی غړو هم ګډون وکړو. د دې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل،
اصولی طور پر ہم چاہتے ہیں،
پا اصولی توگا مونگا واڑو چی پا قبائلی سیمو کی یو داسی جمہوری نظام ہوئی چی دہاگی دلاری قبائل خپل اقتصادی، سیاسی او ٹولنیزو حالاتو کی خوالے راولی، او پا دے باندی کار روان دے، او چی کلا ہم پا دے لڑکی مونگ یو جوڑجاڑی تا ورسیدو نو تاسی تا با بیا زیر درکڑو.
ہم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں گے.
گورنر بیرسٹر مسعود کوثر زیاته کړه چې ولسمشر آصف علي زرداری چې په اف سی آر کې د کومو ترامیمو منظوري ورکړې ده، په هغې کې قبایلي سیمو ته سیاسي هلې ځلې هم غځول شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشران او د مدني ټولنو کارپوهان هم په دې نظر دي چې قبایلي سیمو ته د سیاسي هلو ځلو د غځولو سره به د قبایلي سیمو یو شمېر ستونزې هوارې شي، خو تر څو چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع نه وي ښه کړی شوی، آیا سیاسی گوندونه به په سیاسی حلو ځلو کې د ستونزو سره مخ وي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري او د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل،
چې تاسو پوری په قبایلي علاقو کې امن نه راغلی، نو د سیاسي پارټیانو له څنګه ډېر ګران کار دی چې هغه خپل کار وکړي. سو پوری چې جمهوریت اسلامي او فدرالمان دغه نه دا خپل لیدي
د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر د اف سی آر په اړه دستوري ته خپل وینا کې وویل چې حکومت په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام د قائمولو په اړه هم کار پیل کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې. دې سره
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه مګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په منځ کې زو ارازو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ زده کوو، هغه دې ملاج زده کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کې نه لرو، د خدای په بده خدای په موږ کوي.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې، او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو، کراچۍ کې د تشدد پر روانو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په شمول څلور کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند سیمه ییز مشر په وژنه نن کراچۍ ښار کې د ویر اعلان کړی دی. د کراچۍ ترانسپورټ اتحادیې چارواکو هم نن په ښار کې د ګاډو د نه چلولو خبره کړې ده، چې له وجې د ښار په سړکونو د سورلو بسونه هم د نش برابر دي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمي لري.
پولیس وای پیخه د شروع په مخام هغه وخت مخې تراغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو د نوې کراچۍ په سیمه کې په یو موټر ډزې وکړې. د ډزو له کبله موټر کې ناز زین العابدین وجل شوی او ساجد حسن زی جوبل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل مشال رادیو ته ویلي دي چې یاد حمله کې زخمی او وجل شوي دواړه کسان د دوی د ډلې سیمه ییز عهدیداران وو.
وارد بل ملګری را روانو په خپل موټر کې نامعلوم د شبیردو په هغوی باندې فایرنګ کړی دی. په نتیجه کې د وارد صدر ساجد خان جیپ زخمی دی او د هغه دویم ملګری زین العابدین چې کوم دی هغه شهید کړی شو. موږ جی بالکل د سوګ اعلان کړی دی او موږ چې کوم دی د دې واقعا ډېر سخت مزمت کوو.
د یادې پیښې سم د سروستو د ښار په سوراب ګوټ زړه سبزی منډۍ حسن اسکوایر ابوالحسن اصفهانی روډ کیماړی صدر کینډ سټیشن او نورو سیمو کې قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او هوایي ډزې یې شروع کړې چې له وجې یې ښار کې ویره خوره او له سړکونو بسونه ترایي تم شول. د ژغورنې ادارې وایي د تشدد په وروستیو پیښو کې درې نور کسان وژل شوي او دولس نور جوبل شوي دي. د دې نه علاوه دوه د سورلو بسونه پنځه موټرې او موټر سایکل هم د نامعلومه کسانو لخوا د ښار په بیلابیلو برخو کې سوځول شوي دي. د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې چارواکو نن په ټول ښار کې د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی چې له وجې یې د ښار په سړکونو د سورلو بسونه د نشت برابر دي.
یار زم بنارس ته حالات خراب دي، ګاډې ماړې بندې ګړبړ دي، حالات خراب، خلک یو بل وجنی را وجنی، دا بس کېږي او لا اوسه پورې ګاډی نشته دی. کله حالات خراب ټیکسیان بیا د سل په دې پنځه سوه غواړي، هغې پنځه سوه څلور سو روپیه غواړي، ما سل روپیه دیاړي ده، دا د هغې لور کم کړه لاړ شم پی.
جی نوم مې رفیق دی، ډرایور یم. دې حالات بدا وو چې دا څه حالات دی، کله چې ګورې نو ایم کیوم ولا هڑتال کړي او کله چې ګورې ایم پی ولا هڑتال کړي. اخر دا غریب عوام بچته دي دی بس کوي، دا روټه موټه بدی رقم دی، خو چې کارونه باندې دیاړي مار خلک ته دی واخر چته نه دا پیسې رړي. نو جی تا تاسو خپل تاسو تخکاری لکه چې دا غریبانو دا تاوان بدی رقم دی نه برابرې. غریب سړی پکې تبا دې کې څوک مزدوري کوي یا کې څوک رېړې چلی کې څوک پیدمن هغه تنخواه دار سړی پیدمن دی، ځکه میاشت تیره چې تنخواه والی ته ځان لسو کې نه دا دیاړي مار غریب بس کوي. نو خدای رسول ترې وګوري او دا هنګامي او دا حالات دي بند کړي. حکومت له پکار دي چې لږ دور ډنډو چلی او دا خلک لږونه ټیټ کړي.
د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان ویلی دی چې په ښار کې د امنیت د ټینګښت په مخه پولیس او رینجر سرتیرو د ښار په مختلفو برخو کې ګزمې زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ د سین داخله محکمې په خپل یو اعلامیه کې ښار کې د قانوني وسلې په ګرځولو بندیز لګولی دی. اعلامیه کې ویل شوی دی چې ښار کړکېچونو حالاتو ته په کتو سره یې دا پریکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د نهې په ورځ د ایم کیو ایم ډلې د یو غړي تر وژل کېدو وروسته کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلو په ډزو اته کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي په دغې پیښو کې اته دېرش د سورلو بسونه هم سوځول شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
که پښتو وایې مشال رادیو وور.
اوریدونکو، دا مهال په پاکستان کې د توانایي بحران یو داسې پړاو ته رسیدلی چې د دغه هیواد د کاروباري زندګۍ ژوند هر بڼه یې اغېزمنه کړې ده. دا چې دغه بحران په شاد څه وجه دي او هلې څنګه کېدای شي په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
د تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د توانایي بحران په دغه هیواد کې د ژوند هر بڼه سخته اغېزمنه کړې ده. کارخانه دار ګیلمن دي چې د پیداواري ضرورتو لپاره ورته پوره بجلی نه ورکړل کیږي. تقریبا هر ورځ د دغه هیواد په کومه برخه کې عام ولس د بجلی د نشتوالي له وجې احتجاجي مظاهرې کوي. غرض دا چې په دغه هیواد کې د توانایي بحران یو داسې پړاو ته رسېدلی دی چې تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د دې بحران د مخنیوي لپاره د توانایي په اړه د کانفرنس رابللو تابعیا هم کړې ده. دا چې آیا دغه بحران په شا تکنیکی وجه ده که سیاسي، د وابډې پخوانی چیرمین شاهنواز خان راته د دې پوښتنې ځواب سپدې ټکو کې راکړو.
تکنیکی په دې ده چې څنګه ډیماند چې کوم نه ډېر دی او د پیداوار د بجلی لږ ویلي. سیاسي په دې ده چې نه لاسو حکومتونو دا دغه ونکه چې بای دا بجلی پیداوار چې کوم دی د ضرورت خو به زیاتي دا په کار چې دې لپاره نور تاسو ډیمونه جوړ کړئ نور پاور هڅول یو کوي هغه بالکل اونشي
د ټول پاکستان تر څنګ د پاکستان قبایلی سیمې د ام حال هغه سیمې دي چې پکې یو شمیر داسې پروژې د شروع کېدو یا پوره کېدو په حال کې دي چې د دې روان د بجلی بحران کې بد کمی سبب جوړی شي د وابډې چیرمن شکیل دورانی نه مې پوښتنه وکړه چې آیا په قبایلی سیمو کې د بجلی د پیدا کولو دومره امکانات شته چې په دې روان بحران کې د کمښت باعث جوړ شي
بجلی جنریشن په مونډه کې 1.5 میگاواټ 750 میگاواټ دا په مونډه کې د جنریشن کیپاسټی ده په کرم تنګه کې 84 میگاواټ وی او په ګوملځام په الګ بلوک ډیم دی په 17 میگاواټ 16 میگاواټ
شکیل دورانی دا هم ویل چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د بجلی د پیدا کولو لپاره په یو شمیر پروژو کار پیل شوی دی
په قبایلی علاقه کې او په سنت وزیرستان کې ګوملځام اوس کمپلیټ کا او اوس موږ پکې اوبه جمع کوو او یو راتلونکي درې څلور میاشتې کې کنه دغه د بجلی جنریشن هم شروع شي دا په ریور ګومل دی په ګومل په سیند دی په سنت وزیرستان کې په نورت وزیرستان کې په دریا کرم او عبدا کرم تنګه ډیم جوړی او د ډیټیلډ انجینیرینګ اوس وشو ډیټیلډ انجینیرینګ او ډیزاین لا کمپیوټرل او ما په خیال کې راتلونکي او پنځه شپږ میاشتې کې موږ په کار شروع کوو دینا علاوه په باړه ډیم موږ انجینیرینګ سټډیز کوو په ټانک زام موږ انجینیرینګ سټډیز کوو او په درابن موږ کوو
د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی یا د قبایلی سیمو د پرمختګ د ادارې د پروژو ډایرکټر ناصر خان وای چې د دوی ادارې په قبایلی سیمو کې د بجلی د پیدا کولو لپاره د کوئلې د استعمال پاړه یو سروې پیل کړی دا
فاټا ډیولپمنٹ اتارټی چې دا د کوئلې د اکسپلوریشن او د هغه د ډیولپمنٹ د ترکو لپاره بیا دواړو یعنی چې اول خو کوئلا دریاب شي د الکرو علاقو نه زیات تر دي در ادم خیل په ایریا کې دا او رزو طرف ته دا او بیا د هغه د پاره چې هغه د هغه استعمال شي دا وی ځای نشي کوئلا
د وابډې د وینا تر مخه دا محل په دغه هواد کې د بجلی ضرورت 15000 میگاواټ ده خو دا محل په دغه هواد کې صرف 8000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د دې کمښت لوجه په قبایلی سیمو کې په یو شواروس کې 18 غنټي بجلی نوي
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو د مومندو په سمنات شبقدر کې څلور کال وړاندې د جنکو لپاره یو پرایمري سکول جوړ شو او خو دغه تاسو هم لا خزینه او سادانی نه دی ورغلي همدارس د سکول ته په یو بمی چاودنه کې هم ځان رسیدلی و زموږ همکار په دې اړه د سکول د زده کوونکو او اړوند چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لګل
گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول سمنات شبقدر چې په کال 2008 کې ودانی جوړه شوې و لا هم ورته د زنانه استادانو عمل نه دا ورکړل شوی د دغه اسکول په خوا کې اوسیدونکو سو ماشومان چې د لرو پرتو سیمو اسکولونو ته زی هغه وای باید حکومت دې اسکول کې استادان ولګوي
سیمه درنګ مسلمان غدا اسکول باندې کوز دا کلا و من به اوس د یک سبق ویل خسیب درنګ
کوم اسکول کې
پیر قره من و ته من دا اسکول کلا کوم ته اسکول ته کلیپت تراش من زلته سبق او اسکول لرته من نه شوې ده اسمع بي اول هذا اسكول تزن ده بيتا بلتا لتا جلريت
محمد ریاض چې د اسکول د ځمکه مالک دی او په دې اسکول کې د کلاس 4 نوکری هم دا وای سو واری د محکمې تعلیم چارواکو ته درخواستونه ور کړی دي
دوی پته نشي هر سب مسله ده چې دوی خو هر سب مطلب کمپلیټ شوی حکومت کوم پیسې هم پیلې کړي دي او مطلب صرف او استادان دي هغه کوم له دوی نو کې پته دي کې دوی سره هغه موږ پیسې د دوی لاړو چې موږ لاړو اډیو ته کینې نه ده بنو ده کوم ځای دي چې لاړو شو مطلب هغه هفته کې دوی چټي کوي چې موږ لاړو اکثر اتفاقي هغه نه دلته کوم سرکل اډیو دي هغه سره موږ دوی د رابطه کړي هغه چې وو بشي مطلب د دوی کارو شو زه پرونه شو
او دوه کلونه وړاندې د نامعلوم وسلوالو له خوا اسکول کې بمی چاودنه هم شوی و چې د اسکول ودانی په نیمه توګه ځان منا کړی و یو ځای وسیدونکو عبدالرحیم جان وای
تقریبا 2500 کورونه باید دا یو سکول ده دا مات نو مشکل هو خامخه ده نو حکومت خو خاله نو دې د څو پیر خلاته زی سو مطلب د شاباس خان کړی ته دي دا مسلې شته حکومت نمنګ دا مطالبه کوي چې دې زر تر زر دا سکول کولا کړی
لدی وروستو مو د محکمه تعلیم زنانه اگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر شبقدر سرکل شایستا سہیل نو پختل تر دې دمه د اسکول شروع ولې نشو
مې لاست ایئر چې دی نو باغی کې اپوینټمنټ شوی د ټیچرز کنه نو هغه ټایم د سینکشن نو شوی نو اوس هغې سینکشن شوی د اپوینټمنټ نه شوی د ټیچرز کنه او اسې مونږه لکه د دې د فنکشنل کیدو لپاره په جنوري 2012 کې کنه د لمو یو کیچن ورکړی و ٹرانسفر کری مو د بل سکول نه خو هغه وخت دې سره بوکسم نو او اکیډمیک ایرم په ختمه دو نو بس هغه سره خاص تا ونه کو
د شایستا سہیل په وینا لند ورځو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي او د هغه کوشش ته چې دې نوې تعلیمي کال د پاره هغه دې سکول ته زنانه استادانی وولېږي
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري
اوریدونکو د خپرونه تاسو ته په امیر ساحل برابرې یو اوس د خپرونه نیمایي ته ورسېدو د 12:30 بجې د عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو سر ټکی ورو
دا خیبر پښتونخوا گورنر مسعود کوثر ویلي حکومت په قبایلی سیمو کې د یو جمهوریت سیاسي نظام مخې ته پراوړلو کار پیل کړی دی د پاکستان په بلوچستان کې د پولیسو چارواکي رستم خان وايي وسوالو نن د ملګرو ملتونو د خپلو او کرخنې د سازمان دوه کارکونکي وژلي دي او بل خوا هم په کټه کې موټر سایکل سپرو وسوالو په ډاډ بیت کړی چې په نتیجه کې څلور شهیدان وژل شوي دي د پاکستان د کراچی په شار کې د عوامي نشل ګوند یو ځای مشر د وژل کېدو پر ضد د یاتسوی ګوند د ویر د اعلان وروسته نن د شار په لوی برخه کې ورځنی چارې په ټپه ولاړې دي د امریکا لوړ پوړو فوجي مشرانو د پاکستان له فوج له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کاته کړې دي د افغانستان د سینټ مشر فضل هادي مسلمیار د رواني اونۍ په پایل کې په دوشنبه کې د سوي سمیزې غونډې په موقع د ایران نیورلس پولیس مشر محمود احمدی نژاد په وینا خواچنې څرګنده کړې ده د جاپاني ورسپانې ټوکی شمبن د نن ورځې یو رپورټ وایي چې مالی کوریا د اپریل په میاشت کې د توغول لپاره راکټ ته د سون د موادو چول پیل کړی دي
د خبرونو سرټکی مولا عبدالحی کاکړ څخه اوریدل اوریدونکو وستاست د پاکستاني ورسپانو د زینو ورسپانو د اداري غټکی ریاض موسی خیل دروري
اکثر ورسپانو د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته خاص اهمیت ورکړی دی ایکسپریس ورسپانه په سورخه کې لیکي چې جنرال جیمز میټس او جان ایلن د پاکستانی پوزي مشرواله سره لیدکاته کړی دی او پاکستانی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی دوی ته ویلی دی چې امریکا باید زموږ د خپلواکۍ احترام وکړي د غرنګ د انګریزي ژبه ورسپانه دی نیوز او د اردو ژبه ورسپانه جنگ په سورخو کې لیکي چې پاکستان د هند له اړخه د 15000 میگا واټ بجلی وړاندیز منلې دی د انګریزي ژبه بل ورسپانه لیکي چې د اوسامه کونډه په کراچۍ کې تر 100 میاشتو اوسېدلې وه او د دې ترڅنګ کومنګ په اداریو نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپل اداریو کې د کراچۍ په حالاتو لیک کړي دي د کې د اردو ژبه ورسپانه آج لیکي چې لومبه د کراچۍ حالات د کلنګ اخستونکو په ضد د احتجاجونو لقبل خرابو او دا اوس چې 13 ورځ د یو سیاسي ګوند دوه کارکونان وجل شو نو د هغې رستو حالات ډیر زیات خراب شو او جنگ جګړو او هنګامو کې 12 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوې دي او د غرنګ د 500 پورې لارې او موټرې پکې هم سوځېدلې دي اداري مخکې وایي چې د دوران په میډیا باندې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې پولیس والا په خپل په لوټ مار کې ککړ دي او هم دا وجه دا چې د سپریم کورټ اکثر ججانو ویلي چې د قانون حفاظت کوونکي په خپل د قانون خیال نه ساتي اداریا اخره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د پاکستان معیشت د کراچۍ سره تړلې دي باید چې حکومت د دې غلو او حالاتو خرابونکو په ضد عملیاتو کې او که ضرورت پېښ شو نو د پوسټ په نگرانۍ کې د سرچ اپریشن وکړي او کراچۍ د وسلې نه پاک کړي د دې سره سره د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلو اداریو کې د پاکستانی وزیر اعظم او امریکایي ولسمشر په ملاقات هم لیک کړی دی د کې د جنگ ورسپانه اداري لیکي چې د جنوبی کوریا سرخار سول کې شوې ملاقات د سلاله چک پوسټ او اپټاباد په خروستو د پاکستان او امریکای لاندې سطح ته را پریوتی تعلقات بیرته اوچتولو لړکې یو اهم وړاندیز دی اداري وایي چې دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې پاکستانی پارلیمان کې د امریکای سره د تعلقاتو نوې لارې چارې لټول کیږي خو د دوران امریکایي ولسمشر پاکستانی وزیر اعظم ته اشاره کړې ده چې د خپل خود مختاري سره سره د امریکای د سلامتۍ خیال هم ساتل شي. او د غشان مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو نوې لارې لټولو لپاره د قومي اسمبلی په غونډه کې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو غور روان دي، خو تر اوسه د کې هیڅ وړاندیز نه دي شوی چې ورسره حکومت او د کې شاملې سیاسي ډلې د پریشانې ښکار دي. هم د غرنګ د سپلای د بحالې لپاره امریکا او ناتو هم په تلوسه کې دي. ادارې وایي چې حکومت له پکار دي چې د سلامتۍ کمیټې په سفارشاتو یې اول د پارلیمان نه بهر غور کړو او بیا یې مخالفه ډله هم اعتماد کې اغستې وه او د هغې وروسته یې صرف د منظورې لپاره دا پارلیمان ته راوړی وو. خو اوس چې څه شوي هغه شوي، باید چې اوس هم په شریکه سره داسې لار راوستې شي چې ورسره دا معامله په خیر پای ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خراب شوې، اوس داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه کوشش کوي د خبرو له لارې خپلمنځي مسلې هوارې کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي، د امریکا د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې د افغانستان د جګړې په اړه داسې بحثونه کیږي چې د دې نور اوږدېدل د امریکا اقتصاد ته زیان رسوي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده وزیر څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړې چې دغه د امریکا او پاکستان د تعلقاتو په ښه کولو کې یو مهم ګام دی. که څه هم دواړه مشران د خپل ترمنځ د مسلو د خبرو د لارې په هوارولو کې نرمه لهجه استعمال کړه، خو اخوا د پاکستان پارلیمان کې په دې تود بحث وشو چې باید امریکا سره اړیکې د برابرۍ په بنیاد وټاکل شي. په سیول کې ولسمشر اوباما د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پخلی وکړ او دای هم وویل غواړي د پاکستان سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په ختمولو کې په ګډه کار وکړي، ځکه چې دغه د دواړو په ګټه دی. ولسمشر اوباما دا هم وویل دوی د پاکستان د پارلمان د فیصلو احترام کوي. د تیرې نهې په ورځ د پارلمان په مشترکه غونډه کې یو ځل بیا د امریکا سره د اړیکو او په افغانستان کې د نېټو ځواکونو لپاره د رصد لارو په پرانیست تلو بحث وشو. اخوا په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په هغه خبرونو سخت خبرګون څرګند کړ چې وای حکومت د نېټو ځواکونو لپاره د سامانونو رسولو د لارو د پرانیستلو ژمنه کړې. نیویارک ټایمز د مسلم لیگ نون ګوند د غړي ایاز امیر دخلی لیکي، کچېرې حکومت د لارو د پرانیستلو فیصله کړې نو بیا دغه لارې تړلې ولې. اخوا واشنگټن پوسټ لیکي، امریکا د خپل تاریخ په یو اوږد جنگ چې یو لسم کال یې روان دی باید اوس یې په ختمولو خبرې وکړي. د افغانستان په جګړه کې چې امریکا پکې خپل وسایل کاروي، اوس یې څلور زره ورځې پوره کیږي او د سره د امریکا د ولسمشرۍ ووټونه هم رانږدې دي چې د افغانستان په جګړه سیاسي ګوندونه د خپل کمپین په وخت تاوده بحثونه کوي. ورځپاڼه لیکي، دغه جنگونه چې د امریکا نه بهر روان دي، خو د امریکا په اقتصادي نیخ په نیغه اثرات غورځولي دي او په دغه جګړو کې د امریکا پوځونو ته رسیدلی زیان اکثره د ولس نه هم پټ کړل شوی دی. ورځپاڼه دا هم وایي، کله چې یو جنگ ختم شي نو د دې خبرې پته هم ولګي چې دغه چا وګټو، خو تر اوسه په دغه جګړو کې د ګټې او بیلا داسې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اردوونکو، د افغانستان حزب اسلامي ډله وایي چې د افغان حکومت او امریکا سره د سولې مذاکرات ځنډ ولیدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او اتحادي هیوادونه هڅه کوي د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو له لارې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ولټي. په دې اړه هارون بچا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د یو رپورټ غټ ټکی دروري.
اسوسییټډ پریس ایجنسی د حزب اسلامي د اروپایي څانګې د استازي قریب الرحمن سعید لخلي لیکلي چې ویلي دي د دې لپاره چې امریکا او افغان حکومت سره دوی پیل کړو خبرو کومې حقيقي او ګټورې نتیجې ورنکړي، د ډلې د ځنډولو اعلان کوي. اجانس لیکي، حزب اسلامي یو بنسټپاله ملیشیا ځواک دی چې د افغانستان شمال ختیځې سیمې کنټرولوي او له پاکستانه د غلطه په میشتو امریکایي ځواکونو حمله کوي. د دې ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار په اړه بیا اجانس وایي چې د افغانستان پخوانی وزیر اعظم او په یو وخت کې د امریکا ملګری پاتې شوی چې د محلي واشنگټن د یو ترهګر په توګه پیژني. حکمت یار په یو بیان کې چې سعید اسوسییټډ پریس اجانس ته ورکړی ویلي، له دې قبله چې امریکا او د کابل حکومت دواړه د افغانستان د بحران د حل لپاره عملی او د منلو وړ کوم اپروچ نه لري، د ورسره د خبرو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د سعید په خبره چې حزب اسلامي په لومړي ځل د 2010 کال په فبروري کې له افغان حکومت سره خبرې کړې وې چې ورته د سولې لپاره یو 15 مادیز پلان وړاندې کړو. نوموړی زیاتوي، بیا د 2010 کال په دسمبر کې د امریکا په خواص د حزب اسلامي او پلاوی کابل ته لاړ او دغلته د امریکایي، افغان او ناټو چارواکو سربیره ولسمشر حامد کرزي سره هم ولیدل. د یادې یاغي ډلې د اروپایي څانګې مسول قریب الرحمن سعید همداراز اجانس ته ویلي چې که څه هم له امریکا او افغان حکومت سره رسمي خبرې ځنډولي، خو زیاته کړې ده چې په امریکا او اروپا کې به بیا هم د بیلابیلو چینلونو له لارې ورسره غیر رسمي روابط ولري. باید وویل شي افغان طالبانو وار له مخې د روانې میاشتې په ویلو کې له امریکا او افغان حکومت سره د پیل کړو خپلو خبرو د ځنډولو اعلان په دې ویلو سره وکړل چې امریکا پکې متضاد دریځ خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي له افغانستانه د وتو د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه که افغان ځواکونو ته په مرحله واره توګه د دوی د هیواد د امنیت ذمهوری حواله کول دي، نو بله برخه یې د افغان طالبانو او نورو ډلو له افغان حکومت سره سیاسي خبرو ته کینول دي. د ای پی پلی کنا د امریکا او افغانستان حکومتونه په دې خبره پوه دي چې په دغه هیواد کې د روغ جوړې دی او پلان د بریا لپاره د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د حمایت ترڅنګ د حکمتیار ملاتړ ترلاسه کول هم مهم دي. چې دا اجانس په خبره د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې زرګونه جنگیالي او پیرویان لري. دغه راز ویل شوي چې یاد دواړه مشران سربیره پر دې چې د یو دښمن یعنی بهرني ځواکونو پر ضد جنګیږي په خپلو کې سخته نه لګیده. سپینې ماڼۍ بیا په عین وخت کې دریځ خپل کړی چې امریکا به د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د روغې جوړې د پروسې ملاتړ وکړي، او دا چې په دغه بهیر کې د طالبانو د شمولیت په اړه د امریکا شرطونه لا هم پر ځای پراته دي، او هغه دا چې طالبان باید وسلې وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون منلو ته غاړه کېږدي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، او تاسو ته باید وایو چې همدا اوس زموږ همکار ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وایند عبدالباسط د خبری غونډې څخه راوته دي. دغه غونډې ته ورغلی و ده او له ده به پوښتنه کوو چې په غونډه کې څه و. ریاض، که اوریدونکو ته ووایه چې په دې وروستیو کې د امریکې پوځي مشران، پوځي قوماندانان هم په پاکستان کې دي، هلته ورغلي و، د جنرال کینی سره ملاقات کړی و، نو باسط څه خبرې وکړې په دې غونډه کې، په دې پریس کانفرنس کې څه وویل؟
جی بالکل بشیر، لکه کله چې هغه نه دا تاسو شو بګاری ته دا غي او زوړ بریفینګ او یاد کړی شو چې تاسو وخت کې عبدالباسط ویلیو چې تر څو پورې پارلماني عمل هغه پای ته نه رسیدلې، تر هغه پورې به مونږ هیڅ قسمه د امریکایي چارواکو سره د لوړپوړ سره هیڅ قسمه ملاقاتونه یا د هغه ملک را وصل دا مداوه نه کیږي. کله چې هغه دا خبره ور یاد کړی شو، نو هغه وی چې پاکستان او تل د دې خبرې پخلی کړی دی، د امریکای سره ښې اړیکې غواړي، خو دا اړیکې به په خپل منځي احترام باندې اړوي، او دغه شانتي مونږ به چاله د اجازه ورنه کړو چې هغه زموږ د خپلواکۍ او زموږ د سلامتۍ د هغې تصخدره ولاړ شي، او په سفارتي کچ باندې چې کم د تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشونه دي نو هغه روان دي. تېره ورځ چې کم په سول کې کم ملاقات شو د پاکستاني وزیر اعظم او د امریکایي ولسمشر، هغه او دغه شانتي جنرال جیمز میټس د پاکستان دوره، هغه هم د دغې سفارتي کچ باندې تعلقاتو د ښه کولو دا یوه کړې ده، او دغه لړ کې هغه دلته راغلی دي. کله چې د عبدالباسط نه دا پوښتنه وشوه چې ګنې امریکایي جرنیل داسې څه وړاندیزونه راوړي دي او هغه پوځي مشرانو ته ورکړه چې په هغې کې د پاکستان یا د امریکې چې کوم تعلقات یا کوم پارلماني عمل روان دی، په هغې کې ځینې لارښودنې شوي دي چې باید دا کارونه داسې وکړي شي، نو هغه د دې خبرونو تردید وکړو. ویې ویل چې داسې هېڅ خبره تره نشته. هغه څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا د سفارتي لارې د تعلقاتو د بحالۍ یو عمل دی، نو دغه شانتي دې کې داسې خبره نه ده چې ګنې امریکایي چارواکو یا امریکایي پوځي مشرانو هغې موږ له سفارشونه یا څه دړکې راوړي. دغه شان ځینې کله چې دا تپوس شو چې د نیټو یو کانفرنس کېدونکي دی په شکاګو کې په مئی کې، هغه متوقع دی د هغې هیله ده چې هغه وشي، او په هغې باندې به د افغانستان په اړه به په هغې کې خبرې اترې کېږي. نو آیا پاکستان به دغه کې ګډون کوي که به نه کوي؟ د عبدالباسط وینا وه چې موږ ته داسې اطلاع ده چې دا کانفرنس کېږي په مئی کې په شکاګو کې، خو ولې لا تر دې دمه پاکستان په دې لړ کې فیصله نه ده کړې چې آیا دې کانفرنس کې به ګډون کوي که نه کوي، او اوس هم په دغه خپله فیصله باندې ولاړ دی چې د پاکستان په خپلواکۍ او د پاکستان په سلامتۍ به هیڅ قسمه خبره تر نه کیږي.
ریاض، یو خبره چې اوریدونکو ته واضح هي، هغه دا چې باسط نن په دې کانفرنس کې، په دې خبري غونډه کې د ناټو د لارې د بحالولو په اړه خو څه ونه ویل، د دې باره کې چا تپوس وکړ او څه د دې جواب څه و؟
بالکل هم دغه پښتنه چې کله د هغې نه وشوه چې لکه څنګه تاسو ذکر کړو چې تر څو پورې پارلیماني عمل ول روان وي او دا پای ته نه وي رسېدلی تر هغې پورې به امریکایي چارواکي د پاکستان دوره نه کوي، نه به پاکستاني چارواکي د امریکایي دوره کوي، نه به څه ملاقاتونه کوي. نو آیا مونږ دا ګڼلی شو چې پارلیماني عمل پای ته رسېدلی دی او دغه د هغې وروسته دا دورې دغه شوي او داسې حالاتو کې به بیا د امریکې سره د تعلقاتو د ناټو د سپلای څه طریقې کار وي؟ د عبدالباسط وینا وه چې دا عمل لا روان دی، تر اوسه پورې په دې باندې هغې سفارشات چې کوم مسې ته راغلي د سلامتي کمیټې لخوا په هغې باندې غور کېږي او دا اوسه پورې هېڅ فیصله نه ده شوې چې آیا ناټو لپاره د رصد لارې هغه پرانیستل کېږي که پرانیستل کېږي په څه به کېږي. دې کې به ټول حکومتي او مخالفه ډله هغه به خپل خپل سفارشات مخې ته راوړي، خپل د غور او فکر نه بعد به بیا د دې فیصله کېږي. لا تر دې دمه هېڅ داسې فیصله نه ده شوې چې ګنې ناټو ته د رصد لارې پرانیستل کېږي که نه.
ډیره مننه ریاض، ډیره مهرباني. اوریدونکو، تاسو ریاض موساخیل اوریده چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عبدالباسط د خبری غونډې حال درکو.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم یو مطبوعاتي کتنه دروړو د ایشیا ټایمز ډاٹ کام وی پاڼې په یو مقاله کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د سولې لپاره لارې محدودې دي. د لیکوال په وینا د طالبانو سخت دریز په افغانستان کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې ملاتړ نه لري. د دې مقالې غټ ټکی درته ما بشیر ګواخ راوړي. د ایشیا ټایمز پاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره خبرې په داسې محل روانې دي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ اړیکې ښې نه ښکاري، ځکه چې دا اونۍ د افغان پوځیانو لخوا یو امریکایي او دوه برتانوي پوځیان ووژل شول. د یادونې وړ ده چې امریکا لا وار د مخه ویلي چې تر 2014 کال پورې به خپل زیات عملیاتي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او د امنیت چارې به افغانانو ته وسپاري. د لیکوال په وینا دا کار د طالبانو سره د سولې د بهیر په تیزولو کې مرسته کوي. په مقاله کې ویل شوي چې په افغانستان کې طالبان داسې جنګیالي دي چې غواړي له ولسوالیو څخه په درغلیو ککړ حکومتي چارواکي او بهرني پوځیان وباسي. د لیکوال په وینا اوس دا دواړه مخ په ختمېدو دي او دا چې امریکایي پوځیان له ځینو ولسوالیو څخه په وتلو دي، نو طالب جنګیالي به په خپلو لیکو کې د پاتې کېدو پر ځای خپلو کورونو ته ستنېدل غوره وګڼي. د لیکوال په وینا د افغانستان شمالي برخې د طالبانو په مخ کې لوی خنډونه دي او نه هم په نورو ځایونو کې خلک د طالبانو حکومت ته لیواله دي. یوه بله خبره چې د طالبانو په مخ کې د ستونزې په توګه پرته ده هغه د سیمې د هیوادونو ګټې دي چې د طالبانو ملاتړ ته یې نه پرېږدي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په ګاونډیانو کې یوازې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هند خلاف او د مرکزي ایشیا د اقتصادي ګټو په خاطر یې ښه ملګری ګڼي. لیکوال وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ ډیر قوي دی، خو پخپله پاکستان یو باثباته هیواد نه دی. په مقاله کې راغلي چې سعودي عرب او چین هم کېدای شي په خاموشه توګه د طالبانو ملاتړ کوي، خو د لیکوال په وینا طالبان په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو لپاره ښه نه دي. په سیمه کې د مرکزي ایشیا هیوادونه هند، روس او ایران هم د طالبانو د دریز ملاتړ نه کوي. روس او د مرکزي ایشیا هیوادونه طالبان دغه هیوادونو ته د ګواښ پیښونکو اسلامي یاغیانو ملګري ګڼي. ایران که څه هم دوه مخې پالیسي لري، خو د اوږده مهال ګټې یې د طالبانو په ملاتړ کې نه بلکې مخالفت کې نغښتي. نو د لیکوال په وینا دا هر څه د دې خبرې څرګندونه کوي چې طالبان په سیمه کې ملاتړ نه لري او لارې یې محدودې دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې 6000 کورنیو ته وړیا غنم وشل کېږي. دغه مرسته شوی غنم د هندوستان لخوا د افغانستان د کرنې وزارت ته ورکړل شوی چې هرې بې وزلې کورنۍ ته به 100 کیلو غنم ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د نقیب الله متنوال په رپورټ کې دی.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې 15000 او خوست کې 25000 کورنیو ته د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د کرنې وزارت سره مرسته شوی غنم ویشل کیږي. د پکتیا ولایت د کرنې رئیس انجینر لالی زدران وایي چې دوی به دا غنم په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په بیوزله کورنیو او کوچیانو ویشي. د دوی په خبره چې لومړیتوب به معیوبینو او معلولینو ته ورکول کیږي.
وزارت زراعت لخوا کومک سوی د پکتیا د ولسونو سره د پکتیا د خلکو سره چې په دې کې درې زره سل ټنه ځایي خلکو ته ورکول کېږي او څلور سوه ټنه به کوچیانو ته ورکړل شي چې مجموعا پنځه دېرش زره کولونو سره به موږ امداد وکړو چې هر کورنۍ ته به سل کیلو غنم ورکړل شي.
د خوست کرنې ریاست سرپرست انجینر فضل رحیم وایي چې دوی د دې غنمو د شفاف ویش لپاره یو هیئت ټاکلې تر څو په رښتیا هم اړو خلکو ته ورسیږي.
دا ټول مجموعا پنځه ویشت زره کورنۍ ته په خوست کې دینه مستفید کېدای شي چې هر نفر ته به دوه برې پنځوس کولی دي جمله سل کیلو غنم ورکړي. تعدل داسې تل شوی دی چې دته خو موږ دغه ساهم د خوست د ولسوالیو دپاره مرکز دپاره تعین کړی دی. هر ولسوالۍ ته هم ساهم ورکړی دی، مرکز ته هم ورکړی، متفارکه نفر هم په نظر کې نیولی دي د کوچیانو په شمول باندې.
د خوست او پکتیا اوسیدونکي په دې مرسته خوښي څرګندوي، خو وایي چې دا د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اساسي لاره نه ده، بلکې دولت باید خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
زموږ نوم اجیل اورخان دی، لکانو اوسیدونکی هم دی. مقصد مونږ خو ډېرو ته ضرورت لرو، خو دا چې دی چې دوی ضروري دي مونږ یې چې دوی هم بس مونږ په کوم کې به انشاءالله داسې سړی بیا نرسي چې دای وایي چې صاحب زه یې پرېخولی یم ایمونه هغه کړه ده. مونږ دا د کوم په تفاهم د کوم سره په اصولو مقصد دغه خپل لیستونه برابر کړي دي.
پکتیا د ولایت شورا یو تن غړی لایک منګل بیا په وزارت نیوکه کوي چې دوی ته یې پوره برخه نه ده ورکړي.
کافي نه دی ځکه دا په سلو کې تقریبا پنځو کسانو ته رسیږي، اما هغه اټ والا مساحت مثلا چې سل برې سل کیلو یو نفر ته ورکول کېږي. سل کیلو خو یو نفر د میاشتې نه کېږي مثلا کنه، که موږ پنځه لکو نفوس په اساس مثلا مسکینو ارزه بکړي د پکتیا ته یې دا ورکړي دي، نو په دې اساس چې موږ د یو میلیون نه زیات هغه لرو نفوس لرو د پکتیا، څومره چې موږ نفوس زیاتېږي خو دومره مساحت خلکو هم موږ په دې کې زیاتېږي، مالونه مو زیاتېږي، شهید مو زیاتېږي، وارث دی.
د یادونې ده چې ډېر ځله د داسې مرستو له ویش شکایتونه کېږي چې اړو کسانو ته نه رسیږي، او د خلکو خبره چې چارواکي یا خو خپل خپلوانو ته ویشي او یا یې په بازارونو کې خرڅوي. خو دا ځل چارواکي ژمنه کوي چې دا غنم به په شفاف ډول سره اړو کورنیو ته وویشي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د کانالایزیشن یا بدرفت د سیستم نشوالي له ستونزو سره مخ کړي، او له ښاروالۍ څخه غواړي چې دې ستونزې ته یې د پام د پای ټکی کېږدي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د کانالایزیشن یا بدرفت سیستم د نشوالي شکایت کوي، او د ښار د ښکلا د خرابۍ یو عمده لامل یې ګڼي. دوی وایي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د کانالایزیشن سیستم ته په تمه وو، خو ښایي چې په آینده کې هم جوړ نشي. د ښار یو تن اوسیدونکي وایي:
اکمل زریم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي، لکه څنګه چې لیدل کېږي په جلال آباد ښار کې په دې ځینو ځینو کې چې ګرځي ډېر زیات بویونه وي، د بوی د لاس څوک نشي ګرځېدلی. د بدرف سیستم موږ نه لرو دلته، نو که وګوري ویلې ټولې بند دي، هغه کې دغه ښاروالۍ هم پکې داسې ښه کار نشي کولی. اضافه مواد یې رجی کړي وي او د ویالې په سر باندې پراته وي، ښه سیستم نشته. دی تقریبا چې دغه لس کاله ووتل، موږ ډېر ځله همدغسې اورېدلي چې د بدرف ښه سیستم به دلته په جلال آباد ښار کې دوی جوړ کړي، خو دوی په خپلو وعدو کې پاتې راغلي دي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري:
زما نوم نواب او یو دکاندار یم، د خرسازه او د شاروالۍ د دوړو نه موږ دغه خواهش لرو چې دغه لکتی دي او ویالې دي او سرکونه کوچۍ دا ټولې خراب دي، او خلکو ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. غواړو چې دغه شیانو باندې غور وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون یو تن ډاکټر خالد پردیس وایي چې د کانالایزیشن یا بدرب د سیستم نشوالی غنی روغتیایی ستونزې رامنځته کړې دي.
د کانال سیستم چې خرابې خپل د ساري او د غیر ساري امراض یو امر ده. ډیر زیات امراض دي چې دغه په عام اصطلاح یانې چې ورته یو یادالختی د دې لوجه نه یو بل ته انتقالیږي. د نوی ودانې لپاره باید زمون حکومت یا شاروالی د لپاره داسې د کانالایزیشن سیستم جوړ کړي چې دغه امراض او د کلچر او دغه د پیدایښت یو مخنیوي وشي. وقایع بهتره ده.
د خلکو د شکایتونو په وړاندې د جلال آباد مرستیال ښاروال انجینر حکیم الدین وایي چې په دې هڅه کې دي چې د ښار د کانالایزیشن سیستم جوړ کړي، خو تر اوسه پرې نه دي توانېدلي.
دې کې دوه ستونزې دي. یوه ستونزه دا ده چې دا ډېر غټ مالي لګښت ته ضرورت لري، چې متاسفانه اوس د ښاروالي عواید د دې جوګه نه دي چې د دې ښار دپاره د کانالایزیشن سیستم جوړ کړي. بله دا چې د دغسې یو پروژې تطبیق په یو جوړ ښار کې ډېرې ستونزې لري، چې عام د تطبیق په لحاظ او عام په مالي لحاظ باندې، خو بیا هم ډېر عمده او اشد ضرورت دی. د دې پروژې تطبیق باید د جلال آباد په ښار کې وشي. د بعض مرسته کوونکو ادارو سره دا خبره شریکه کړې دي چې د اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلې چې دغه سی او غټ سیستم درامنځته شي. خو د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې په تیرو لسو کلونو کې چې نړیوالو کومې مرستې کړې هر څه پرې ممکن وو، خو افغان چارواکو له دغو مرستو څخه سمه استفاده نه ده کړې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم کندهار ته ځو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست کارکوونکي وایي چې په تیر کال کې یوازې په کندهار ښار کې تر وخت تیر او بې کیفیته نیول شوي سل ټنه درمل سوځولي دي. د دغه ریاست کارکوونکي حکومت کارکوونکي وایي دولت باید د داسې کمپنیو مخه ونیسي تر وخت تیر درمل هیواد ته راوړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم پی رپورټ لري.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې په کندهار ښار کې سل ټنه تر وخت تیر او بې کیفیته درمل نیولي او سوځولي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالقیوم په خلا مشال راډیو ته وویل چې سوځول شوي درمل یې د کندهار ښار له بېلابېلو شرکتونو، کلینیکونو او دوکانونو څخه نیولي دي. د ده په خبره ځینې افغان سوداګر د زیاتې ګټې په خاطر په لوی لاس بې کیفیته درمل هیواد ته راوړي چې زیان یې عامو وګړو ته رسیږي. د په خلا په خبره په تیر لمریز کال کې 50 ټنه درمل سمو د وړاندې سوځولي وو او 50 ټنه یې تیره ورځ سوځولي.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست د 1400 کال د فعالیت نتیجه ده چې موږ د کندهار د درملتونونو، شرکتونو، عمده فروشي، کلینیکونو څخه راټول کړي دي او نن مو له منځه یووړ. تقریبا موږ 100 ټنه درمل د 1400 کال په ترڅ کې موږ راټول. په دې کې تقلبي، جیلی، تر وختیر، بې کیفیته درمل شامل و چې موږ له منځه یو.
په خلا زیاتوي چې دا مهال په ټول هیواد کې د درملو د رواردولو تر 1500 زیاتې کمپنۍ کار کوي چې ټول یې په زیاته اندازه درمل راوړي، خو په هیواد کې دومره درملو ته اړتیا نشته ځکه نو تر وخت تیریږي. دی وایي د عامې روغتیا وزارت سره باید د کورنیو چارو، مالیې وزارت او ملي سوداګر مرسته وکړي چې د بې کیفیته درملو د راتلو مخه ونیسي. د ده په خبره په دې سربیره باید افغان دولت د هیواد په څلورو لویو ولایتونو کې د درملو د انالایز او تجزیه د پاره لابراتوارونه هم جوړ کړي. کنینو بې کیفیته او تر وخت تیر درمل به همداسې راځي لري پرتو سیمو ته پسې وړل کیږي او تاوان به یې ټول عامو وګړو ته رسیږي. شاوخوا دوی اونۍ وړاندې هم د عامې روغتیا ریاست کارکوونکو په کندهار کې 100 ټنه تر وخت تیر درمل نیولي او سوځولي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو که په اوریدو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره مو مشکل شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. په داسې حال کې چې د سوریه یا شام حکومت په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په هدف د ملګرو ملتونو او عرب لیګ د شریک استازي کوفی انان پلان منلی، رپورټونه وایي چې د شام امنیتي ځواکونو د شروع په ورځ د هیواد په یو شمېر سیمو بمباری وکړې. غربي او عربي هیوادونو په عین وخت کې د بشار الاسد له حکومت غوښتي چې د سولې په پلان دې په رښتینې توګه عمل وکړي. هارون باچا پی له واشنگټن رپورټ لري.
رویټرز جانس د بشر د حقوقو د دفاع د یوې سوریایي ډلې په حواله وایي چې امنیتي ځواکونو د سوریا په جنوب کې د دیرا او حما ولایتونو نه نیولې، په شمال کې د همس خار پورې په یو شمېر خارګوټو او کلو بمباری وکړې چې له کبله یې زرګونه خلک نږدې خوندي ځایونو ته په کډه کولو مجبور شول. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د سوریا ولسمشر بشر الاسد د دغه هیواد د سولې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ د شریک استازي کوفی انان هغه شپږ مدیزه پلان منلی چې پکې له ښارونو د پوځي ځواکونو د ایستلو غوښتنه شوې ده. په عین وخت کې امریکا، جرمنی او عرب لیگ په سوریا غږ کړی چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په دغه پلان ریښتونی عمل وکړي. رسنیو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون په حواله ویلي چې د سوریا حکومت باید د اوربند عملي کولو په لړ کې نور د لیت الله نه کار وانخلي. دغه ټینګار روپی ټولنې هم کړی چې ویلي دي موږ په تیرو وختونو کې د بشر الاسد لخوا د اصلاحاتو او مخالفانو سره د خبرو د ژمنو شاهدان وو سیدو، خو دا ځل ترې هیله کوو چې خپلې وعدې عملي کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې د مشرې کیترین اشټن ویان مایکل مین په برسلز کې رویټرز ایجنسی ته وویل چې د سوریا له حکومت څخه د جوړجاړي په موخه د عملي اقدام د هیلو سره سره به ورباندې راوړل شوي بندیزونه ټینګ وساتي. حاضر سات موږ لګیا یو بندیزونه سیوا کوو. تاسو دغه تیره اونۍ ولیدل چې د بندیزونو په لیست کې مو اصول نمونه اضافه کړل. دمګړې د دغو بندیزونو د نرمولو هیڅ کوم خبرې نه دی روانه. موږ په مستقیمه توګه د حالاتو جاج اخلو. د سوریا پر ضد به تر هغه وخته سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار ته دوام ورکو چې دغه ځای وضعیت په رښتیا ښه شوی نه وي. په عین وخت کې ایران چې د سوریا ملګری هیواد یادیږي، د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د امن له پلان سره ملاتړ ښودلې او ویلي دي چې د سوریا د بحران د حل په لړ کې باید له صبر څخه کار واغستل شي. روسیه بیا په ورته وخت کې د سوریا د حکومت په مخالفانو غږ کړی چې د سولې د پلان وړاندیزونه دې ومني. راپورونه وایي په دغه وړاندیزونو کې د ولسمشر اسد لخوا د واک د پریښودو خبره نشته. خو رویټرز ایجنسی د سوریایي قومي شورا چې حکومت مخالفه سیاسي ډله ده په حق لوایي چې د کوفی انان د سولې پلان او د ولسمشر اسد لخوا یې منلو ته د شک په سترګه ګوري او په دوامدار توګه د نوموړي له واکه د کوزیدو غوښتنه کوي. د یاد مخالف ډلې یو غړي ادیب ششکلی ایجنسی ته ویلي د دا رقم تکتیکو په کارولو اسد ځان ته وخت پیدا کوي ترڅو لا ډیر خلک ووژني. اخوا د عراق په پلازمینه بغداد کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د 13 ورځې غونډې ته په وینا کې د دې هیواد خارجه وزیر هوشیار زبیری له سوریه ول سره د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړي او د سوریا د بحران د حل لپاره د سیاسي لارو چارو په لټولو ټینګار وکړ. موږ د سوریا د خلکو د قانوني غوښتنو او د ازادۍ، جمهوریت او ځان له خپل خوخه د حکمرانانو او د راتلونکو د ټاکلو د دوی د ارمانونو بشپړ ملاتړ کوو. موږ د غلطه د تشدد د پیښو او وژنو غندنه او د وینې تویدنې د ولو غوښتنه کوو. موږ باید د قومي ډایلاګ او سیاسي کوششونو په ترڅ کې د دغه بحران د حل لارې پیدا کړو او په عین وخت کې د بهرنۍ مداخلې مخه ونیسو سو د سوریا د وحدت او د دې د خلکو دفاع وکړې شو. سوریا او سلامت شعبها. رويټرز جنس بیا د یو سوریي چارواکي له کول لیکي چې وايي حکومت به په بغداد کې کیدونکې د عرب لیگ له سرمشريزي څخه د سوریا د وضعیت په اړه راوتي نو وختونه په پام کې ونه نیسي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو مشر نیوی پلې په عین حال کې بشر الاسد په سوریه کې د روان ظلم او زیاتی لپاره نیخ پنی غازی موار ګرځولې دي چې ویلي دي په نوموړي باید د جنگي جرمونو مقدمه وچلول شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.